ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی. یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوه هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه یوه خبر ته کوم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو وارې څلورو پنځو ورځو دپاره راځي، خو دغه افغانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطرې ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده، وخت طلاق واخلي په خارج کې بلک زرخي، په دې طرفو کې خدا هسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خه مقابله لارم لري، او یو افغانان د لیدلې دي چې طلاق واخستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي. مجبور ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبر امکام دغه خلق خبر که چه تا دستی که خلق زوای میره بودین خوشی کولی، یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوبه در خپل دولت په کوشش کې وی چې اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خوده سی وو سمه ده شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارتونه شي کولای چې ته یو میاشت آلته ووسی، یو میاشت په دې کې سره ووسی، یا دوی میاشت آلته ووسی یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سی کارت کولای نشي، مجبور خوش دي کړنو. روزي رسان یو ولاده دا سی څوک دی نیوی چې د ما خواندې پیسې راکې، دا روزي رسان چې د ایم نیوی خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي، دا مسولیت پیسو نه چې سره مسولیت پناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وی ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضی ملک راو غوښتو چې ورې ته د پلار سره بد رفتار کی، وی سم راځه به خیر رفتار ورسو کوم، آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه؟ وی هو شته، وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړئ چې دوی د ما سره حق ادا کړی، نو مې باندې خراب یې خی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حق هم ده د پلار مې تنا پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت یې اول ښه ونه کړو، اوس د ما نه چا نه ګیله کړه، د خپل ځانه دې ګیله وکړه چې د ما سره وخت تیر نه کړو. خو نو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکړي، هغه اولاد هم تربیه تنا په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دی. افغانان دی به یوه خبره هم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتي نور هم په مور واچوي.
د دې مېرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان د پلی گاونډي کیسه کوي، وایي چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخې دي.
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي، په دې چې وایي سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي، نو ښځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي، څو چې بیرته راځي هغه ماشومان غټیږي. بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، له خپل میړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه، دا خځه دې حق نه لري، نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه، یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یو خځه خاوان نه وکوي، خاوان دې د پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي، یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري، ته ښځه یې ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتې. بدبختانه زیاتره نارینه وو ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي، دا موضوعات ورته ډېره ساده او ډېره عامه خبره ده چې خپله میرمن دلته بې سرنوشته پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د دې شرایط جنایتو ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده. د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له مېرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره:
ریښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی. متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي که بیچاره کې ځان وژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولا لخزه لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې هم پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي. د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنې، د پلارګنې، د خسرګنې، دا ټول خبرې به ته ښځه راځي ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنې به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړه بل ښځه وکړله، مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، د ایتا بدبختی ده، بد تالی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها خزه ده وایي چې وی تا مخاون لاړه بل خزه وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص وي، ته خوخه وي، ته بد وي. یو رواني فشار ده په خزه باندې، خصوصا که هغه بچی ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې ته ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل به ته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا د خزه ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي:
هر لحاظ کته فکر ورته وکي د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی، خپل کورودانه په وطن کې پریښې ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده. که هر څوک که هغه زه اوسم که هر څوک، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک، مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې پلاره په هغه سې ماحول کې، په هغه سې جامعه کې راغټېږي. ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچو ټول حق یې پایمال کړه. نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې یو ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسه دی خاوند ورسره، په مالی برخه یعنی که هغه خاوند خپل میرمنه حمایت کړي. که چیرې یو خاوند خپل میرمنه د مالی له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چیرې یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه خو روزي نو تا ونج کله یو خوانزي او بلواد کوي نو دا په مېرمنه باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنه پرېږدي او هغه نه بیا یوالته بیا بلواده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپل مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپل مېرمنه خوشي کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگزارانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستختر کیږي بل هر څه کیږي ځکه هغه مېرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پېدلای چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته خزر سوي او څوک چې پزما کوي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دوه مخزه په دې حال چې پېږي چې دا خزر لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه اخیسته چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو مېرمن چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شموای هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لري والی د دې لامل بولی چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینې ښځې بیا څه وکړي
ګور خدای پاک هغه داسې ویلې دي کچیر تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لري اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړي یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه ملاړه شي ښایي بل مېړه وکړي نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل مېرمنه دلته خپل وسو ما شو ما نو سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل مېرمنه ته هم اجازه ورکوي چې اینې کار صفه کوي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې بوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلای او په تیر بیا چې خپل خځې افغانستان کې لګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر جی به حالت د ځان د حسین لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولی قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مېرمنې وکړي ال د ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولې خې دی هغه شرط نه پاس کېده او د اغه نه کامیابېدل د هر انسان په وس او په توان کې نه دی یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شو کیږي تاسو شو کونه خپل پرو کې ودونه وکړي نه ال د الله رب العزت ډیر عجیب قید دل دی چې فان خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وو ویلېږي په ځل کې او تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولې زه انصاف نشم کولې به یوا بخاره ویلی په صراحت سره واجب تاسو ته ومر منه کافی ده آیا وس وخت کې بدسه ولی یا وس تو وخت کې بدسه کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي هغه عدل وکولې چې هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولې چې هغه دوړو مرمنو یا دړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین وړي ورته وي رسې په هیڅ صورت په وس وخت کې دا خبر امکان نه لري په هیڅ صورت زدا مطلق را دومه ځکه کدا د سوینو الله پاک به دا شرط نه وي چې فإن خفتم نو کله چې الله پاک دا شرط یې خې دې د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرې د کامیابیده دا امکان نه لري. دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شو رتانه ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې هغې له ته ورځې نه ته هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارګۍ او د مظلومیت شپې د سره هغې سبا کړي. اوس چې ته کله دلته راغلې دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو یو لکمه ډوډۍ دې پیدا کړو په جیب کې د یولس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت یې ساتلی دی هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې هم د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکي او بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کوي خپل هېواد ته نه شي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي. نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې له دې نه بې خبره دي بې پروا دي ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کې خپل اصالت معنا دو هغه اصلیت چې د کوم د دو هغه ایروي او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی او بل د دنیا لالچونه دي د دنیا شهوتونه دي چې د دو هغه بیا هم تکرارم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي هغه د حقارت ژوند شي بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو د ده د مور او پلار او د ده د وریرونو او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی نه د هغه چپلکې د ښځې په دس کې دی نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینې او خپل حقوق تور لولی چې دا د مېړه د لاسه د مېړه د طرفه ذلیله شوې ده د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګو نه ګوري او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
داسې مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې هر چېرته چې د شریعت له نګانه د اسلام له نګانه څومره دوی آسیب پذیره بللی سو که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته اړتیا ته ضرورت لري مېرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاد کړه خو بیا هم روښانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي ډېرې مېرمنې داسې ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولای کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه او کوم په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي وجود ولري او خزه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کول شي دغه و مشت مسافر وي کول چې موږ مشکلات دلته موجود دي. اما د و مشت نه بعد دغه مېرمنې به دغه سيناريو نو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حد کراس کوي دوره باید کرخه کش کړي د و مشت روسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دغه چې هغه موجود وي واپس راشو کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم زه د نزيات طاقت نه لرم او لهدازه ته سر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه نور ته درس ته او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه دغه قضا ته رجوع وکوله نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته او خپل خرباندی ناشي نه راکته کیږي او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی.
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیا او نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب کله چې یو خزه مراجعه کوي ایا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي؟
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس ډېر کله کې چراغلې دي خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه په ډېر په خوانه پر پاتې دي. نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښتې دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوه مسلم حق دي. نو کله چې شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی. اوس موږ مونږ کوو په مونږ شرمېږو نه، موږ کوو نور عبادت کوو په هغه شرمېږو نه، نه شرمېږو. ولې په دې باندې وشرمېږي؟ دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق غواړي، خپل حق لپاره مبارزه وکړه، په دلاره کې که ته تکلیف سره مخ شي به درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپلو حقوقو دپاره موږ تاسو باید وشرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته مړونو دپاره باید کرخه کش شي او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ورنه کړی شي، او دا باید وغوښتل شي. ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دو هیر کړی دی.
ډېره مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره. تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 2 1 4 5 0 1.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکي براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکي به نن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیز غاړې د هیوادونو په پرتلا لږ دی او ډیر اورښ یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یو خوا شنه او بل خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه او پیژندله او دا محمول وستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یوې کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي.
چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مغول وسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولې چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د خونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب وایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را تخپل پیغامونه پیښدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شعار من یوالی مو هستی نمانو دلتا تاسوب شبن یو نجادی من فکرون لرو پار هم تاریخ مده رو خان تو رو سور زرغون بیرف دازمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان زمونگ پختون سرایون نو پرون هزار ترکمن بلوچ زمون غلق دی پیوستون بشه نورستانی زمون یو وجود اوزان تو رو سور زرغون بیرغ دا زمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان زمونگ جهان احترام کرود انسان تو رو سور زرغون بیرغ دازمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان دازمون افغانستان وارو یو افغانستان داد کرد هر افغان هر تنی مسلمان قانونی دی قرآن وارو یو افغانستان دا دکور دی هر افغان هر تنی مسلمان قانونی دی قرآن تو رو سوزرون بیرد دازمون ملی نشان تو رو سوزرون بیرد دازمون ملی نشان دازمون افغانستان دازمون افغانستان دازمون افغانستان وارو یو افغانستان